ساعت ده ماپښین دوه بجې سولې او تاسو د ازادي رادیو ته غوږ یست. زه قاسم سلامالم ده تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان پرتبات باندې پر بیلابیل مسایلو تاسو ته تحلیلي راپورونه وړاندې کوو. د خبرونې د سر راپور مدا دی چې ولسمشر اشرف غنی د ټاپي پروژې د کار د پرانستنې په هدف نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقه با ته ورسېدی. دا نور راپورونه په روانه خبرونه کې درته خبريږي، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې مو عمده مسایل دا دي چې د پاکستان په کوټي شار کې په یوه چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دغه راز وابوري چې دوی جنگي بیړۍ چې په کروز توغندې سنبال دي په توري بهيري کې د روسي له سمندري ځواکونو سره یو ځای شوی. د سیمه نړۍ خبرونه لږ وروسته اوریدلای شي. په سر کې کورونی خبرونه لرو. سفی الله ستانکزی به وړاندې کړي.
د ټاپي پروژې یاله ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو انتقال د لیکې د پروژې کار نن رسمن د افغانستان ولسمشر او ځینو نور چارواکو لخوا پرانیستل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو بشري حقوقو دفتر په کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن رپورټ خپور کړی. ویلي دي چې شاوخوا ته نیم سوه کسان د کندوز په جګړو کې مړه او ټپیان شوي دي. او ولسي جرګې د هرات په هوایي ډګر کې د یوې قطري الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت د وزیر څرګندونې د قناعت وړونه بللې. پوره خبرونه له ترکمنستان څخه. افغانستان، پاکستان او بیا هند ته د غازو د نلیکې د انتقال پروژه یا ټاپي نن د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې پرانیستل شو. د یادې پروژې د پرانیستلو لپاره افغان ولسمشر او سره پلاوی نن سهار اشقابات ته رسیدلی وو. د ټاپي پروژه چې ټول تاله 300 کیلومتره نلیکه بل ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته غاز انتقالوي، هر کال سلګونه میلیونه ډالره د ترانزیت په برخه کې افغانستان ته عواید ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د یادې حملې پر مهال په کندوز کې 209 اتیا کسان ملکی کسان وژل شوي او 595 نور ملکیان ټپیان دي. دغه ادارو په یاد راپور کې د کندوز په شل ورځنۍ جګړه کې د یادو ملکی مرګژوبل په اړه سخته خواشینی ښودلې او دا مرګژوبل د اندېښنې وړ بللې ده. ولسی جرګې د هرات په هوایي ډګر کې د یوې قطري الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت او هوایي چلند د وزیر څرګندونې د قناعت وړونه بللې. د دې جرګې لمړی مرستیال ظاهر قدیر وویل چې د هرات په هوایي ډګر کې د قطري بوئنګ الوتکې د ناستې په اړه مرموزي خبرې کیږي، نو باید راتلونکي غونډې ته د ترانسپورت وزیر او د هرات د هوایي ډګر مسؤل دوی ته په عمومي غونډه کې ځواب وایي. د ترانسپورت وزیر ویل چې دوی له قطر سره د کارګو په برخه کې تفاهم لیک لري او د یادې بوئنګ الوتکې هم د قوس په درېمې د همدې تفاهمنامې له مخې ناسته کړې ده. د ولسي جرګې د استجوابي غونډې ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر محمد الله بتاش ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیر هم غوښتل شوی و چې د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه معلومات ورکړل. او وروسته خبر ده چې د کابل امنیه قومندانۍ وایي د شیرپور سیمې د تېرې شپې په حمله کې څلور پولیس او یو ملکي کس وژل شوی او څلور ملکیان ټپیان دي. د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرګژوبله په یو مېلمستون تېر ماښام د څلورو حمله کوونکو په حملې سره اوښتې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس دا هم ویل چې د مخالفینو د لمنځه وړلو او د سیمې د تصفیې لپاره عملیات د نن سهار تر 5 بجو روانو. په خاطر دې د کورنۍ چارو وزارت ویلی وو یو هسپانوي تبه هم د هسپانی سفارت ته نږدې په میلمستون باندې په دې حمله کې وژل شوی دی. د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر در اوروي.
د پاکستان په کوټه شار کې په یوه چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. چاودنه نن تر غرمې وروسته په دې شار کې پر یوې پوستې شوې ده. په یو بل پیښه کې د دغه هیواد په جنوبي شار کراچي کې یو متقاعد پوځي افسر په ډزو وژل شوی دی. چارواکي وایي دوه موټر سایکل سپرو په یوه پوځي سیمه کې پر هغه ډزې وکړې. د طالبانو ویاند یو ویاند د دوه پیښو مسؤلیت منلی دی. دوی جنگی بیړۍ چې په کروز توغندیو سنبال دي په توري بهيري کې د روسیې له سمندري ځواکونو سره یو ځای شوې. په دې اقدام سره په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین پوځي ورتیا نور هم ډېره شوه. د توري بهيري د سمندري ځواکونو بیرغونه پر دغو دوو کشتیو نن د مراسمو په ترڅ کې پورته شوه. دغه مراسم د سیواستوپول په نوم د روسیې په یوه سمندري پوځي مرکز کې چې د اوکراین په کریمیا سیمه کې موقعیت لري ترسره شوه. کریمیا سیمه په 2014 کال کې د روسیې لخوا اشغال شوه. دغه دوی کښتۍ په لری واټن وشتونکو توغندیو سمبال دي. مسکو وایي دوی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تروریستي سازمان په نشه کوي، خو متحده ایالات او نور هیوادونو په دې باور دي چې روسیه تر ډیره هڅه کوي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ځای پاتې شي. راپورونه وایي د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د کنفرانس نړیوال مرکچیان د نړۍ د اقلیم بدلون سره د مبارزې په برخه کې یوې مهمې پریکړې ته نږدې شوي دي. تمه ده د دغه پریکړه لیک مسوده نن د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون لخوا وړاندې سي. د دې پریکړه لیک لپاره ضرب الاجل د دسمبر 11 نیټه ټاکل شوی و، خو د یوې بلې ورځې په غځولو سره مذاکره کوونکو د موافقې د مسودې بشپړولو لپاره ټوله شپه کار کړی دی. تر اوسه چارواکو د دې موافقې جزئیات نه دي ښودلي. دا به د اقلیم په برخه کې لومړنۍ موافقه وي چې تقریبا د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا تایید کیږي. په دغه غونډه کې چې په پاریس کې جوړه سوې وه، د شاوخوا 90 هیوادونو استازو ګډون درلود. د 1999 کال کیوتو پروتوکول یوازې د نړۍ د مخکښو صنعتي هیوادونو لخوا لاسلیک شوی و، خو امریکا هغه تایید نه کړ. په فنلند کې به محکمې دوه ورونه په 2014 کال کې په عراق کې د یوولس غیر وسلوالو سرتیرو په وژلو تورن کړه. دغه دوه غبرګولې ورونه چې د عراق دي، د غلزل اسلامي دولت ډلې سره په تړاو تورن دي. د دوی محکمه پرون تړلو دروازو تر شا وسوه. دغه کسان د فنلند د پلازمینې هلسنګي شمال ته د پناه غوښتونکو په یوه کمپ کې ونیول سوه. د اسلامي دولت ډلې لخوا یوې خپرې شوې ویډیو ښودلې چې دغه دوه ورونه د عراق په تکریت ښار کې په یوې ډلهییزې وژنې کې برخه لري. ټاکل شوی د دوی محاکمه په رسمي ډول د 2018 کال په اپریل کې پیل سي، او که جرم ثابت سو نو شای په ابدي حبس محکوم سي. او په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي او یا هم ځانونه کاندید کړي. د دسمبر د 12 نیټې یعنی نن ورځې د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالیو په انتخاباتو کې له 6,900 کاندیدانو څخه 9 اویا تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په جلا جلا مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. د همدغو مقرراتو له مخې ښځینه کاندیدانو اجازه نه درلوده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له نارینه رای ورکوونکو سره وګوري. په دې انتخاباتو کې به 204 اتیا تنه د ښاروالانو په توګه انتخابیږي. د ښځینه رای ورکوونکو شمیر 110,000 او د نارینه و شاوخوا 1.3 میلیونه ته رسیږي. تر دې وړاندې په دغه هیواد کې انتخابات د ښځو له ګډون پرته ترسره سوي و چې لومړی ځل په 2015 او بیا په 2011 کال کې ترسره سوه. د خبرونو پای.
دا او د افغانستان اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه همسته پته ده azadiradio.com. په روانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر اشرف غني د ټاپي پروژې د پرانستلو په هدف نن سهار د یو لوړ پوړي چارو پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته رسیدلی دی. د افغان حکومت مسؤلین دغه پروژه د اقتصادي اړخه تر څنګ د امنیت لپاره هم ډېره مهمه ګڼي.
د سیمې په دغه خط باندې چې لوله پکې انتقالېږي، هم د امنیت په ټینګښت او د ثبات د راوستلو لپاره به هم یو لویه مهمه اغیزه ولري.
په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت او د غرض د ملګر ملتونو د بشري حقوقو دفتر یو راپور خبر کړی چې په شرغلي پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حمله پر مهال نږدې 850 ملکی وګړي وژل شوي او یا هم ټپیان دي. په ورته وخت کې په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسولین وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د ملکی تلفات او مرګ ژوبله زیاته وه.
وسو سلور دیش ملکی تلفات واقع شوی ده په هلمند ولایت کې. فکر کوم چې شاید امار د ډېر زیات وي، خو هغه امار چې موږ هم کار توانې دي چې دا امار ثبت کړي.
په دې خبرونه کې که وخت له کونړ او پکتیا ولایتونو څخه هم راپورونه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوی په خبرونه لرو حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د تاندې څنګه په اونیس پروګرام کې مو د کابل ښار او دغه راز د افغانستان د نورو ښارونو د هوا د ککړتیا په اړه مطالب راټول کړي.
موږ چې خپل هم کله کابل ته راشو بیرته چې کوشته زو یو مریضې احساس کوو. اتمن په مې پر باندې چې راځو روزانه بیخي نخ کاری کابل د ګرد غبار دغه زیات لیدل کیږي.
روان خبرونه مو تر درو بجو دوام کوي. هله ده راسره اوسئ. تاسو زموږ شغل ازادي رادیو څخه اوري راځو د خبرونې لمړی مطلب ته لکه څنګه چې مخکې ویل ولسمشر اشرف غني د ټاپي پروژې د کار د پرانستنې په هدف نن سار دی و لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسېدی د افغان حکومت د اقتصادي سکتور د چارواکو په وینا د ټاپي پروژه افغانستان ته د ترانزیت په برخه کې د میلیونونو ډالرو ګټې او زرګونو وزګارو افغانانو ته د کارموندنې ترڅنګ د امنیت په برخه کې هم ډیره مهمه ده په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان هم د ټاپي پروژه د افغانستان د خلکو په هیلو پورې تړلې ګڼي وایي چې یا د پروژه د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره د اقتصادي سیاسي او ټولنیز نظره ډیره مهمه ده اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي
له کلونو کلونو انتظار وروسته بالاخره د ټاپي پروژې د پرانیستې ورځ راورسېده او ولسمشر محمد اشرف غني په امدېړه مراسمو کې د ګډون په هدف ترکمنستان ته رسیدلې د افغان حکومت د اقتصادي سکتور د چارواکو په وینا د ټاپي پروژې له درکه به افغانستان د ترانزیت په برخه کې هر کال 500 میلیونه ډالر ترلاسه او زرګونه وزګارو افغانانو ته به د کارموندنې زمینه هم برابره شي د قانون او صنایع وزارت ویان محیو الدین نوری د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې د ټاپي پروژې عملی کېدل به د اقتصادي ګټو ترڅنګ امنیتي ګټې هم ولري
په دې همغږي به د دې لامل شي چې د سیمې په دغه خط باندې چې لوله پکې انتقالېږي هم د امنیت په ټینګښت او د ثبات د راوستلو لپاره به هم یو لوی مهمه اغیزه ولري کار به د ترکمنستان د خاورې څخه د افغانستان تر پولې پورې به په لومړي پاس کې سرته رسیږي او د هغه کاري طرز العمل او پروګرام په اساس باندې به دا پروژه په افغانستان کې
د ټاپي پونم پروژه چې د یو نل لیک له لارې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي 1300 کیلومتر اوږدواله لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي ویل کیږي چې په دغه پروژه به ټول څه باندې 10 میلیارد ډالر ولګيږي ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد شي ډیر غاز لري او اوس تقریبا ټول غاز یوازې چین ته صادروي د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 3 میلیارد متر مکعب غازو د لیک ډول وسول لري او د 2013 کال تر اخره به د ترکمنستان غاز د دې پایپ لاین لارې هند ته واستول شي د راپورونو له مخې له دغو غازو یوازې 14% به افغانستان ته ورکول کیږي په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان هم د ټاپي پروژه د افغانستان د خلکو په هیلو پورې تړلې ګڼي وایي چې یا د پروژه د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي ډول افغانستان لپاره د اقتصادي سیاسي او ټولنیز نظره ډیره مهمه ده د چارو کارپو او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون
د ټاپي پروژه کولای شي چې د نورو همکاری او موجب وګرځي د استخدام د پاره د همکاری او د پرمختیا د پاره او د افغانستان د بودیجې د تمویل لپاره دا پروژه ډیر موثر دی او د امنیت په برخه کې هم دا کولای شي چې موثر شي ځکه چې د بین المللي او منطقوي همکاری او په درشل کې دا پروژه ډیر مهم تلقی کیږي
په خاطر دې داسې اندېښنې موجودې وي چې د ټاپي پروژې کار به په افغانستان کې د ننه لا امنیتي ستونزو سره مخ شي خو دا چې دا یو سیمه ییزه پروژه ده او د هند تر څنګ غونډې هوا پاکستان کوم چې تر ډیره د افغانستان په نام نه یو کې خیر ګڼل کیږي هم له دغه پروژې ګټوړي نو ګمان دی چې خای په هیواد کې د ننه د دغه پروژې کار له ډیرو لویو امنیتي ستونزو سره مخ نشي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د دې وړاندې ویلي چې دوی د دغه پروژې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غني نن ترکمنستان ته ولاړی څو هلته د ترکمنستان له چارواکو سره د ټاپي پروژې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د غازو د انتقال د نلیک پروژه پرانیزي په همدې حال کې اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژه په بنسټیزه توګه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهمه پروژه یادوي د اقتصادي چارو کارپوه داود مایار ازادې رډو ته ویل افغان حکومت ته په کار ده چې له ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته د غازو د نلیک د انتقال یا ټاپي پروژې د مدیریت لپاره له متخصصینو کار واخلي او پلی نشدی چې د اوایدو او ګټو په برخه کې معاملې تر سره سي له شغلي مایر سره سفي ولاس تنظیم مرکه کړي او په سر کې دا پوښتنه مطرح کړي چې دا پروژه د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره څومره مرسته کوي
دا پروژه چې د مختلف ابعاد لري هم سیاست په نظر او هم د اقتصاد په نظر چې بیشترین تاکید په اقتصاد دی د سن ویلې شو چې د افغانستان د یو هغه بنیادی کارو څخه و د 14 اخر کالو کې به دغه کاری اقتصادي بود کې فواید په زمینځو چې تاکس به یو ترانزیتي مسایل به د تقریبا 2000 ډیر کسان ته به اشتغال ځایي وکړي کار پیدا شي او د دې پایپ لاین په څنګ کې به سرکونه پاخه شي او افغانستان خپل یو نفتي مملکت ته تقریبا وکولی شو چې یعنې په آینده کې د دې طریقه خپل لفت هم صادر کړي. د اقتصادي آبادي مختلف نور آباد هم لري. خو په دې کې هغه دلته د افغانستان د امنیت لپاره یعنې سیاسي بودید دم د تاکید ور دی چې په دې کې د کوم ممالک چې دخیل دي په منطقه په ساته هغوی مجبور دي چې د لپاره چې خپل منافع اقتصادي منافع خوندي وساتي ضرور دي چې د امنیت په سال هم دلته نظر کې ونیسي.
دا چې د افغانستان تر ټولو لوی اقتصادي پروژه ده او د ترانزیت په برخه کې د ګازو د نلیکې او تر څنګ ډیر زیات عواید په 200 میلیونه ډالر مثلا په کال کې افغانستان ترلاسه کوي د ترانزیت لاره، بل اخر د دغه پیسو د مدیریت او ظرفیت په خاطر افغان حکومت باید څو کې آیا دغه ظرفیت او مدیریت اوس په دوی کې شته؟ په افغان حکومت کې
د مدیریت مسله د افغانستان نظام پورې اداره و پوری پده مسئله پوری ربط لدی چه خوشبخت نده بگره ایس جمهورم چه ده تاکیدیم پا اقتصادی و تجارتی بود بانده ده اما هم در رشته هم ده انو کچره مونگا وکالشو چه متخصصین پرست کرا ولو ده معاملاتو نه او ده شخصی منافعو نه تیر شو انو ده دیر غد کار ده چه دا بوګ اداره هم اقتصاد ته نظر او امنیت ته نظر.
په اقتصادي برخه کې دغه سلوې پروژې کوشي څومره مهم دي او څومره به افغانستان وکولای شي چې بل اخره په لاند وخت کې خودکفا شي دغه پروژو لاره؟
یو اصلا فرصتونه مبالک ته اکثر راضي هم په سیاسي بود کې هم اقتصادي بود کې د دې مملکت متواری او ظرفیت پورې ربط لري چې څوک کوای شي چې دا مسائل د اقتصادي او سیاسي مسائل شي د ډیر زیات رابط لري. دا سره معنی چې دا سره اداره کې دا یو ډیر قوي بود وي د خود کفایي لپاره او موږ یو خطه وابستګي مسله ده د طبيعي امر یو د تحت تاثیر یا مثلا د نور مملکت ته احتیاج موضوع ده چې دا بیا ځانته مسله ده. فعلی اقتصاد د یو شم قرن اقتصاد د سوایي چې دنیا هغه قوي ترین اقتصاد ول مملکت هم چده په یو نو بل مملکت ته وابسته ده. ترانزیتی بودم چې همدا یو نو ترانسپورت ده چې موږ مختلف ډول ترانسپورتونه لرو او یو زمینی ریل ګاډي کشتي او د پاپلاین چې ده تم 15 نو ترانسپورت ده. یعنی ترانزیت چې دا ډیر مسال ده د ممالک کې او د افغانستان په انشاء الله ډیر امیدوار کننده ده.
د اقتصادي چارو کارپو داود مایارو چې لزادې رډو سره په مرکه کې د ټاپي پروژې د اهمیت په اړه معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وسم راځي بل مطلب ته. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت او د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د دفتر یو راپور شې چې پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حمله پر مهال نږدې 1500 ملکیان وژل شوی او یا هم ټپیان دي. دغه راپور چې نن خپور شو شې چې د غشمیر کسان په ځمکنۍ جګړو کې وژل شوی او یا هم ټپیان دي او مسولیت یو شخص یا ځنګړی ډلې ته نسی منسوبې دي. په دغه راپور کې په کندوز ښار کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایي حمله ته هم اشاره شوې ده. تفصیل د اسدالله لودین پراپور کې اورو.
د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري راپور ښیي چې د کندوز د نږدې شلو ورځو جګړې ملکی تلفات د تیرو څوارلسو کلونو د ولایتي جګړو په پرتله بې ساري او د اندېښنې وړ دي. په دغه راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور شو راغلي چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال 1340 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له دې ډلې 209 کسان وژل شوي او 1595 نور ټپیان شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په وژل شوی ملکیانو کې درسل وخت مېرمنې او درويشت ماشومان او په ټپیانو کې نه او یا مېرمنې او یو سر نه درس ماشومان شامل دي. په راپور کې راغلی چې دغه ملکیان د ځمکنیو جګړو له عمله وژل او ټپیان شوی او مسولیت یو شخص او ځانګړي ډلې ته نه متوجه کیږي. خو ویل شوی یو نامه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په کندوز کې طالبانو پر یو شمیر ملکیانو ډزې کړې دي. په راپور کې ویل شوی چې یونا ماته داسې خبرونه هم ورسېدلي چې په کندوز کې طالبانو یو مېرمن د خپلو دوو ماشومانو په مخ کې په ډزو ووژله. دغه راپور د ملکیانو د مرګ ژوبلې په پورته ارقامو کې د کندوز ښار د بیپوري ډاکټرانو پر روغتون د حملې تلفات هم شامل کړي دي او په کې راغلي چې په دې حمله کې 1 ملکیان مړه او 1 نور ټپیان شول. پر کندز ښار د طالبانو د حملې پر مهال امریکایي ځواکونو د اکتوبر پر درېیمه د بې پوله ډاکټرانو پر روغتون حمله وکړه چې نړیوال غبرګونونه یې راوپارول او له لومړنیو څېړنو وروسته امریکا په دې حمله کې د ښکېلو سرتیرو دندې هم وځنډولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي چې د دغه راپور د جوړېدو لپاره یې د روغتیایي مرکزونو له مسؤلینو سربیره د کندوز له 326 اوسیدونکو سره مرکې کړي دي. په راپور کې راغلي له هغو کسانو سره چې مرکې شوي 126 له جګړې زیانمن شوي ملکیان او تخار، بلخ او بدخشان ته له کندوز څخه کډه شوي کسان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د سپتمبر په 28 له پرله پسې جګړو او عملیاتو وروسته کندوز ښار ونیو او د اکتوبر په 14 یعنی 18 ورځې وروسته یې په رسمي توګه له ښاره په شا کېدل تایید کړل. د یوناما په راپور کې راغلي چې پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال د دغه ښار نږدې 500,000 اوسیدونکي په خپلو کورونو کې پاته وو او د شدید جګړې له امله یې د تېښتې موقع نه درلوده. د راپور له مخې د کندوز په جګړه کې ګیر شوو کورنیو برېښنا نه درلوده، د لومړنیو موادو له کمښت سره مخ شول او ځینو یې دا وس نه درلوده چې موټرو ته کرایه ورکړي او له ښاره ووځي. د کندوز د جګړې پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې راپور ښیي چې د کندوز له جګړې څخه 13,000 کورنۍ هم بېلابېلو ولایتونو ته بې ځایه شوي دي. دغه راپور ښیي چې پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال ځینې بهرنۍ شخصي او دولتي ادارې هم لوټ شوي، خو په راپور کې راغلي دا ستونزمنه ده چې معلومه شي چې چا دغه لوټ او تالان کړی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یوناما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت هم د کندوز پیښې ته یو پلاوی وټاکه او د دغه پلاوی له څېړنو وروسته ولسمشر غني خپله کندوز ته ولاړ او هلته یې د ملي امنیت رئیس له دندې لرې او یو شمېر نور امنیتي مسؤلین نورو ولایتونو ته تبدیل کړل.
له کندوز څخه هلمند ته ځو. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي په روان میلادي کال کې 134 تنه ملکي کسانو ته په دغه ولایت کې مرګ ژوبله اوښتې ده. محمد بلال صدیقي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په هلمند کې د بشر د حقوقو پر حقوقو سرغړونې د ورځې څخه بلې ته ډېریږي. ویل کېږي د دې سرغړونو لوی علت نامني او پر ټولو د قانون یو ډول نه تطبیق دی. له هلمند څخه محمد الیاس دای په ډېره راپور راستولې دی.
په هلمند کې د ورستوي نامنوی د ډېرېدو سره د جنگ د دواړو غاړو د درنو تلفاتو ترڅنګ ملکي وګړو ته مرګ ژوبله هم ډېره سوې ده. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په روان میلادي کال کې 134 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه زیاته کړه دا هغه شمېرې دي چې د دوی دفتر ته رسېدلي دي. هغه د قربانیانو د ملي ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل قسم او دقیقه څېړنه وسي دغه شمېر شاید څو چنده لوړ سي.
اوس او څلور دېرش ملکي تلفات واقع شوي ده په هلمند ولایت کې. فکر کوم چې شاید امار دفتر ډېر زیات وي، خو هغه امار چې زموږ همکاران زموږ دفتر توانېدلي دي چې دا امار ثبت کړي چې 222 هغه کسان چې وژل شوي دي او 502 مورد هغه کسان دي چې ټپیان شوي دي. او کله چې موږ پرتله کوو د پروشه کال 11 میاشت موږ هغه 3% زیاتوالی په تلفاتو ملکي کې راغلی دي.
ویل کېږي سږ کال 234 تنه ملکي کسان چې 9 ښځې او 9 څلوېښت پکې ماشومان دي وژل شوي او 500 نور چې 80 ښځې او 102 پکې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د ویل پاته نورې د پاخه عمر کسان دي. محمد بلال صدیقي وویل د جنگ دواړه غاړې د ملکي کسانو ژوند ته پام نه کوي او د رامنځته کېدونکو جنګونو پر مهال ملکي کسان ته هم درانه تلفات اوړي. صدیقي وویل د بشر پر حقوقو سرغړونې د ورځې نه بلې ته ډېریږي. د یو لامل په دې ولایت کې د نامنیو ډېرېدل او په عین حال کې د انسان له حقوقو څخه د خلکو ناخبري وښودله. مومن خان چې د مین د چاودنې له امله یې دواړه پښې پرې سوي او لا هم د دې زخمونو جوړ سوی نه و چې د موټرسایکل بم په یوه بله چاودنه کې ټپي سوی وایي. حکومت د قربانیانو ژوند او مشکلات ته پاملرنه نه کړې.
زه د یو قرباني په حیث غږ کوم چې هلمند ټوټه ټوټه شو. هر ورځ جنازې د هلمندیانو و هجرو ته روان دي او هر ورځ مو اعتماد او معلولین زیاتېږي او مشران مو هم د اعتماد او معلولینو پروا نه لري. موږ پوهیږو زموږ بیچارهګانو بشري حقوقو ته مراعت نه دي سوی.
د بشر د حقوقو د دفتر مسؤلین وایي د ملکي کسان د تلفات په اړه یادې شمېرې دقیقې نه دي ځکه پولیسوالیو کې نامنې ده او د دوی ټیمونه نشي کولی سمه څېړنه وکړي. ویل کیږي ډیر خلک د دې سره چې د خپل مړو شمیر د بشر د حقوقو دفتر مامورینو ته ورکړي علاقه نه لري، او دا د دې لامل کیږي چې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې په ډاګه نه سي. محمد علي استاد، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازادی رادیو واوریدل چې پر همدې څپو د ماښام لوونه د سار تر وپرې خبرونې لري. تاسو به د ازادی رادیو په خبرونو کې اوریدلی چې نن سهار د بغلان ولایت د بورکې ولسوال عبدالجبار اسلامي د وسلوالو لخوا وژل سوی دی. دا چې دا پېښه څه ډول رامنځته سوی ده همدا شېبه راسره له بغلان څخه د ازادی رادیو خبریال بشیر احمد غزالي راسره دی. غزالی صاحب، تاسو معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې دغه حادثه څه ډول رامنځته سوه، آیا مسؤلیت یې کوم چا منلی دی تر اوسه پورې، او که څنګه؟
عبدالجبار اسلامي ولسوالي ولسوالي بورکه تو به امروز از ولسوالي بورکه به طرف تلخمری روان بود با یک محافظش. محافظش هم در ولسوالي بغلان مرکزی برجه گفته بود که تو باش برای امنیت است، اما زمانی که از ولسوالی بغلان مرکزی به طرف فلاخون روان میشه سهر جرا مواجه با حمله مخالفین دولت میشه و تنها بوده، خودش موتر خود را درایو میکره و در اینجا کشته میشه و جسدش به ترک انداخته میشه. زبی الله مجاهد در پیامی که بر رسانه ها داده مسئولیتی قتل ای عبدالجبار اسلامی را پذیرفته. دقایق پیش مک در شفاخانه ولایتی بغلان رفتم که صدی این ولسوال در شفاخانه ولایتی افتیده بود، همینجا آورده منتقل شده بود، اینجا آورده بودن و تقریبا میشه گفت که حدود 20 یا 25 نرمی خورده بود.
او دا یوازې همدا ولسوال په قتل رسیدلی دی که د ده محافظین یا نور کسان هم ورسره وه؟
قسمی که عرض کردم فقط ولسوال در موترش تنها بوده و خودش رانندگی میکرده، هیچ کسی دیگه نه محافظش بوده و نه سرام درایوری داشته، فقط خودش می آمده که مواجه با حمله طالبا شده و ای به قتل رسیده.
بله، ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی غزالي. له بغلان څخه د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي و چې ویلې د بغلان د بورکې ولسوال عبدالجبار اسلامي نن سهار د طالبانو لخوا لومړی د موټر څخه کښته کړای سوی او بیا په ډزو باندې وژل سوی دی. اوس هم یوې بلې امنیتي مسلې ته راځو. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي سږ کال هم پاکستانیو سرتیرو د درنو توپونو په سلګونه ګولۍ د افغانستان پر خاوره راویشتې دي. تفصیل د روحالله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وایي له تیرو 15 کالو پاکستانی سرتیری د ډیورند د کرښې په صفري نقطو کې ځای په ځای شوي او له هغو ځایونو د کونړ په ولسوالیو د توپونو درنې ډزې کوي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي چې په روان کال کې هم دغه بریدونه دوام لري.
نورمای بینالمللي و قوانین بینالمللي نظامیه پاکستان هر قضیه نداره که در نقطه سفری به جای به جای شود.
د نړیوالو نورمونو او قوانینو له مخې پاکستان حق نه لري چې په صفري نقطو کې ځای په ځای شي، خو هغوی ټول قوانین په خو لاندې کړي او په دغو سیمو کې خپل سرتیري په دندو ګمارلي دي او له همدغو ځایونو د کونړ پر خاوره بریدونه کوي. موږ پخوا هم د پاکستاني بریدونو د بندولو غوښتنې کړي، اوس هم بیا له مرکزی دولت غوښتنه کوو چې د پاکستانیو پوځیانو د بریدونو غم وخوري. قومندان وایي له سوات او باجوړ څخه کونړ ته د یو شمیر کډه شوو کورنیو ځوانان په بیلابیلو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په ضد وسلوال بریدونه ترسره کوي چې تر اوسه په پوځي عملیاتو او متقابلو ډزو کې زیات وژل شوي او ټپیان شوي هم دي، چې یاد کډوال د امنیت لپاره یو ګواښ دی، باید چې مرکزی دولت په دې اړه فکر وکړي.
د پولی از تعداد مهاجرین سواتی داریم که یا مسلسن در اقتدار خط دیورن ما جای بجای هستن در
دا دی ترسنگ یو شمیر سواتی کدوال کورانه چی پا وصلو سنبال دی در دیورن کرخی پا اگدو که پا خالی زینو که زیپزه شوی دی او له هغو زینو دا افغان زواکونو خلاف وسلوال بریدونه تر سره کوي. د دانګام او نورو جنگونو کې اکثره سواتین وژل شول. باید چې د دوی غم هم وخوړل شي. او
درنو اوریدونکو که غواړی دا راپور په بشپړه توګه ولولی یا واوري نو د ازادي رادیو پر ویبپاڼې هم سته، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم ساعت په افغانستان کې 2:30 بجې سولې. یو بیا لنډ خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د یادې حملې پر مهال په کندوز کې 209 اتیا ملکي کسان وژل شوي او 595 نور ټپیان دي. ولسی جرګې د هرات په هوایي ډګر کې د یوې قطري الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت او هوایي چلند د وزیر څرګندونې د قناعت وړ ونه بللي. افغان ولسمشر له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته د ګازو د نل لیکې د انتقال پروژې یا ټاپي پرانیستلو لپاره نن ترکمنستان مرکز اشقآباد ته رسېدلی دی. د پاکستان په کوټه ښار کې په یوې چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین ترکمنستان ته د افغان ولسمشر سفر ګټور بولي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني رسمي سفر ترکمنستان ته لاړ. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې د اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترانزیت په برخه کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي.
دا سفر زموږ لپاره واقعا قابل د قدر دی او دا یو اقتصادي او ډېر مهم سفر دی. نه تنها دا چې د ترانزیتي مسایلو په ارتباط باندې به ډېر سهولتونه راشي، ترانزیت به آسان شي، د ترانزیت په ارتباط باندې به مشکلات حل شي.
الکوزی وایي د ټاپي د ګازو د نل لیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 250 کیلومتره د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. دغه پروژه په افغانستان کې 500 کسانو ته کار پیدا کوي او هر کال به افغانستان له دې لارې 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. دغه راز د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین په ژمي کې د سون توکو د نرخونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د دغې خونې د معلوماتو له مخې ناامنۍ او ترکمنستان کې د فابریکو پاکول هغه څه دي چې له امله افغان سوداګر په زیرمو کې په لږه پیمانه تیل ذخیره کوي. اوس مهال په کابل کې فیلیتر تیل له 2 تر 2.5 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې افغانستان په ورځ کې 10,000 ټنه تیل مصرفوي. دغه راز افغانستان هر کال څه باندې 4 میلیونه ټنه تیل له ترکمنستان، ایران او ازبکستان څخه واردوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال په کندهار کې د انارو حاصلات زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې په رسمي او غیر رسمي ډول شاوخوا 2,710 ټنه انار بهر ته صدر شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له دغې ډلې څخه 1,500 ټنه انار هند، تاجکستان او متحده عرب اماراتو ته صدر شوي او بیا د انارو زیاته برخه پاکستان ته صدر شوې ده. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 420 افغانۍ.
وسم دوه نیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه دی؟ حقیقت څه دی په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس احمد یوسف نورستانی سره مرکه کړې ده.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د زده لري دوه قدمونه اوریدونکو د حقیقت سره په پروګرام کې مو داونی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس شغل احمد یوسف نورستانی ملمدی د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتم چې دغه اوسنۍ بهیر چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحات په اړه باندې روان دی ستاسو نظر په اړه باندې څه دی فکر کوئ دا تر کوم حد پورې کولای شي کوم مشکلات چې د انتخاباتو په پروسو کې موجود و یا پاینده که ممکن موجودی دا مشکلات بلر کلیسی ستاسو نظر سلی پدیاره
بسم الله الرحمن الرحیم ده زیاد مننه ده اصلاحات و کمیسون مشکلات دیر زیادی زمان پا عقیده بانده اکم پیشنهادون چی دوی ورانده کردی دا عملی پیشنهادون هم ندی زکر مون تقریبا مخی دین یو تخنیکی او مسلکی طرح موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړو چې تقریبا دوی پیشنهاد هم زیاتره د هغې نه را اخیستل شوی دی
مشخصا که راته ووایاست د دغه کوم وړاندیزونو چې د اصلاحاتو کمیسیون وړاندې کړی دی حکومت ته یا ولسمشر ته په کومو مواردو باندې تاسو اعتراض لرئ فکر کوئ چې دا به مشکلات رامنځته کړي
زه فکر کوم چې مشکلات به زیات دي اول مشکل خو سیاسي مشکل دی چې که چیرې داسې معلومیږي چې دوی تر اوسه پورې په دې گزینش کمیټه باندې یا د غوراوي کمیټه باندې دوی موافقې ته نه دي رسېدلي
هدف مو ولسمشر او اجرایي ریاست دی
خپله دغه کمیټه تر اوسه زه فکر کوم چې تر اوسه په فاینل شوی نه دی نهایي شوی نه دی مونږ کله د اجرایي رئیس صاحب دی د ویان نه اورو چې دا نهایي شوی دی او ډېر زر به په کار پیلو کې د بلې خوانه چې اورو نه تر اوسه دا نیمایي فیصله شوی نه دی او ستونزې په کې شته نو دا ستونزې په زه فکر کوم چې دا به هم خپل منځ کې به تقسیم وي ځینې به د رئیس جمهور طرفداران به وي ځینې به د رئیس اجرایي طرفداران به وي همدغسې به کمیشنران به راځي چې کمیشنران هم که چې درې نفره دی یو څلور نفره دی بل راشي زه فکر کوم چې دا به آینده کې به ډېر ستونزې به راپیدا کړي او هیڅ مسله به داسې نه وي چې دوی تقریبا به طرفانه شفاف ډول فیصله ته ورسیږي همدغه جو په دې تقسیماتو کې مثلا نښتې سره نه جوړیږي کمیشنران به همدغه یو مشکل به په آینده کې ولري چې دا د انتخاباتو لپاره ډېر زیات خطرناک او بله ستونزه دا ده چې دوی وایي چې دا ټول کارتونه د لرې باطل شي د سر نه یو ثبتنام وشي موږ فکر کوو چې دا وخت چې زموږ په لاس کې دی فعلاً دې لپاره دا مسایل نه ځکه که چیرې ټول کارتونه چې اوس موږ یو ویشت میلیونه کارت خلکو ته توزیع کړی دی دا یو میلیون کارت ټول باطل کې د سر نه خلکو ته ثبت نام کې کارتونه ورته ورکړي دا تقریبا دوه کاله نیسي په دې توزیع د کارت کې دوه کاله شاید وخت نیسي چې دا عمل نه دی زموږ پیشنهاد دا و چې دې کارتونو ته اعتبار ورکړو
په څه شکل باید اعتبار
مثلا یو سټیکر چاپ کړو خلق ته وای چې تاسو چې کارت اخستی دی راوړی دا کارتونه دا کارتونه بس چا چې راوړی مثلا کارت یې راوړی زوړ کارت هغې سر نوی سټیکر لګوو خلاص دا اسان لار دی تقریبا اته میاشتې وخت نیسي او مصارف یې هم کم دی نو دغسې مسایل شته
نو ستاسو په نظر د اوسنی سیستم اس ان ټي وي چې تاسو یاد کړئ ستاسو په نظر په کومو برخو کې مشکلات لري ځکه چې انتقادم عمده متوجه همدې سیستم ته دی چې دا زمینه و تقلب ته برابرۍ زمینه ولیته برابرۍ چې بالاخره مشکلات رامنځته شي ستاسو په نظر کومه برخه یې د دې مشکل لري او کوم برخه ته اصلاحات باید راوستل شي او څه ډول اصلاحات ته ضرورت دی
اس ان ټي وي سیستم یعنی فعلاً د افغانستان دپاره چون خلک ما درته ویل چې د پارټیو سیستم سره تر اوسه آشنایي نه لري دلته دا یو نوی موضوع دی یو څو محدود کسان دي چې مثلا په دې د پارټیو عذابو په مسایلو باندې آګاه دي نو اس ان ټي وي سیستم تر یو سړی یو رای دی چې غیر قابل انتقال دی چې مثلا ځي خپل کاندید ورکوي فعلاً دا زه فکر کوم چې یو مناسب سیستم دی د افغانستان لپاره دا د افغانستان لپاره ډېر نور مملکتونو کې هم دا پکارېږي. خو مشکل دا دی چې مثلا وایي چې بعض وخت په کوم اکثریت سره مثلا یو حکومت جوړیږي. دغه مشکلات دي چې مثلا او نور خو اچھا ته دا حق ورکړ شوی چې مثلا خپل رائے واچو یو کاندید ته. نو دا کوم مشکل فعلاً دا نه لري چې تر څو چې مثلا خلک دا حق ورکړی شي چې مثلا خلق د خپل حق نه استفاده وکړي لا شي خپل کاندید رائے واچي نو څه مشکل دی په دې کې.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې مسایل دي ځینې هغه برخه تاسو به تر معلومه دي چې په قانون کې کوم برخه ګونګه ده کومه برخه اصلاحات ته ضرورت لري. یعنی بیا هم غواړم تاکید پوښتنه وکړم چې په دې اوسني قانون کې تاسو څه کوم خلا وینې د څه کوم مشکلات وینې چې باید اصلاح شي؟
د اوسني قانون کې مشکلات شته او ډېر مشکلات شته. او شته په دې کې شک نشته.
نو بدیل په تاسو څه پېښنه کوي؟
موږ چا پوښتنه نه دی کړې کنه. دا قانون د پارلمان د خوانه ډېر په سرعت سره مثلا تصویب شو تقریبا په 2014 کې ډېر عجله سره مثلا دا قانون پاس شو. په هماغه ورځ بیا رئیس جمهور دا توشیح کړ. نو ډېر وخت نه و زه فکر کوم چې څه د بهرنیو فشارونه و چې دا قانون باید زر توشیح شي او زر د پارلمانه پاس شي او څه هم داخلي فشارونه و. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې بعضې مواد ډېر هغه ته ضرورت لري، یعنی تعدیل ته ضرورت لري.
یو بل مسله چې د اصلاحاتو کمیسیون وړاندیز کوي او دوی پر دې باندې کار کوي د موازی سیستم او یا هم څو بودی سیستم دی چې دوی پر دې باندې کار کوي. موازی سیستم البته تاسو بهتر معلوماتي چې دوی همزمانه د دوو انتخاباتي سیستمونو مثبت نکات یا نقطې په نظر کې نیسي او یا هم څو اړخیزه سیستم دی چې په هغه کې د بېلابېلو ګروپونو ډلو ټپلو نظرونه او منافع په پام کې نیول کېږي. فکر کوي دا تر کوم حده پورې عملي دی په افغانستان کې؟
زه فکر کوم ما مخکې درته وویل چې دا ټول سیستمونه چې په مختلف سیستمونه چې په مختلف مملکتونو کې په کارول کېږي دا یوازې د ایس این ټی وی سیستم نه دی یا د پرلل سیستم نه دی یا موازی سیستم نه دی یا یعنی مختلف سیستم دی چې مملکتونو کې کارول کېږي. خو د افغانستان لپاره زه وایم چې دا سیستمونه تر اوسه پورې معمول نه دي او دلته مشکلات پیدا کوي. ممکن یوه برخه به دینم فایده اخلي او بل برخه به دینه محروم کېږي. دغسې یو مشکل په افغانستان کې شته. زه دې د خاطر نه وایم چې مثلا د افغانستان لپاره فعلا تر څو چې پارټۍ معمولېږي د ایس این ټی وی سیستم ښه کار ورکوي او چې خلکو ته حق ورکړی شي، امنیت وي، ټول برخه واخلي، هر څوک لاړ شي خپل کاندید ته رایه واچوي.
نو په داسې صورت کې چې د اصلاحاتو پروسه هم جریان لري او تقریبا ویل کېږي د خوراوي د کمیټې غړي هم بشپړ شوي دي او بالاخره به دوی خپل پیشنهادونه جمهور ریاست ته سپاري، تر څنګ یې ستاسو سره هم مشوره نه ده سوې. تاسو په جریان کې نه ساتل سوي، یعنی په یو نه یو ډول تاسو مخالفت لري له دغه بهیر سره. فکر کوي عواقب به بالاخره څه وي؟ آیا تاسو به حاضر سئ هغه پیشنهادونه چې دوی وړاندې کوي هغه به عملي کړئ په دې سیستم کې، د انتخاباتو سیستم کې؟
موږ د اول نه ویل چې دا غیر قانوني دی.
دا کمیسیون مهدف دی؟
دا کمیسیون د اصلاحاتو. خو رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې کله چې ضرورت پیدا شي کمیسیون ایجاد کړي. رئیس جمهور د نهاویم ماده د قانون اساسی باندې د دې صلاحیت لري چې تخمینی فرمان کله چې نیاز وي ضرورت وي هغه صورت کې دا فرمان صادر کړي. اما دلته موږ یو مدون قانون لرو، قانون د انتخاباتو. دلته کوم خلا نشته چې رئیس جمهور دا فرمان صادر کی، تخمینی فرمان.
ولې دا قانون مخکې تاسو اشاره وکړه چې ځینې مشکلات لري، یعنی ضرورت
یې شک نشته. دې کې هیڅ شک نشته چې مشکلات لري، خو هغه مشکلات هم رئیس جمهور حل کړی نه دي. نو دلته پارلمان موجود وي او د پارلمان د پاره واضح قانون وایي چې دا نشي کولی چې پارلمان نشي کولی چې په وروستي کال کې انتخاباتي مسایل خپل اجنډا کې شامل کړي، تعدیل کړي. ځکه قانوندان پوهېده چې کچېره دا کار اونه کی امکان لري چې بعضې پارلمان غړي د خپل ځان دپاره یا د خپل دوستانو دپاره په قانون کې لاس وهي، مثلا د دوی دپاره زمینه د کاندیدېدو زمینه د انتخابېدو دغسې شان ورته برابر کړي، او باید دا پارلمان دا تقنیني فرمان باید په دېرش ورځو کې لاړ شي پارلمان ته، پارلمان باید په دې باندې فیصله وکړي. نو هغه پارلمان ته تل نه دی، رئیس جمهور توشیح کړی. فکر کوم چې دا اگرچه خوردان نه، مګر واضح خبره چې دا غیر قانون مسله دی او قانون نقض شوی دی.
نو په دې صورت کې فکر کوئ چې
په دې صورت کې مونږ وایو چې دا کمشنران د شپږ کاله دپاره تعین شوي دي، پریږدي چې خپل شپږ کاله تکمیل کړي او د خارجیانو په مشوره باندې یا په اشاره باندې ملي نهادونه باید پایمال نه شي.
که څه راسو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې لا هم تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې، فکر کوئ د دې لپاره څومره امکانات شته چې دا انتخابات وسي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو، او ستاسو امکانات په کوم حد کې دي؟ آیا د انتخاباتو تاسو آمادګي لرئ؟
موږ انتخابات دپاره موږ آمادګي لرو. موږ طرح خپل جناب رئیس جمهور ته موږ وړاندې کړی تقریبا څو میاشتې مخکې. موږ پیسې نه لرو. پیسې پیدا کول د حکومت مکلفیت دی. نو کله چې حکومت دا پیسې یا دا مصارف زموږ په اختیار کې واچوي، موږ حاضر چې انتخابات ترسره کړو. البته لږ وخت نیسي د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات کله دلته نه دي شوي، دا لږ ستونزمن کار وي، خو وخت به لږ زیات نیسي، لږ مصارف به زیات کیږي، او خو موږ حاضر چې دا کار وکړو.
مثلا
چې د حکومت اراده موجود وي، د حکومت اراده سیاسي اراده ټینګه سره موجود وي، د دې لپاره وخت پکار دی. موږ د دې انتخابات لپاره څو ضرب الاجل یا تقسیم اوقات جناب رئیس جمهور ته موږ وړاندې کړ چې نه قانون باید نقض شوی وای. موږ دا تیر ثور دویم د ثور دوی ته یو تقسیم اوقات ورکړی، او بیا میزان ورته ورکړی چې دواړه ونه شول. خو بل مهم مسله دا چې دا د امنیت موضوع دی. که چیرې مثلا یو ځای کې انتخابات ونه شي، بیا به د خلکو جیب پورته کیږي چې دا دومره میلیونه خلک لکه او خلک د خپل طبیعي حقوق نه محروم شول.
تاسو د مصرف یادونه وکړه، داسې تخمینا ویلی سئ چې څومره مصرف به ضرورت دی؟
دا مصرف تقریبا د دواړو هغه دپاره موږ یو سل اوولس میلیونه ډالر پیشنهاد کړي، بیا هم راوستل تقریبا اویا میلیونه څو شپږ میلیونه ته د پارلماني انتخابات لپاره.
بله، او د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم سوال وکړم چې دغه انتخابات چې د بېلابېلو کړۍ لخوا ډېر مهم بلل سوي دي او واقعنا مهم دي، ستاسو په نظر هم که چېرې دا ونه سي مثلا تر راتلونکي کاله پورې چې حکومت وخت ورته ټاکلی دی، فکر کوئ عواقب به څه وي؟ بالاخره څه مشکلات به رامنځته کړي په افغانستان کې؟
دا د حکومت کار دی، نو حکومت پوه شه او مسؤلیت یې پوه شه. چې حکومت انتخابات نه کوي نو خو زموږ څه کار دی په دې کې؟ موږ خو ورته تیار یو. طرحه موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړې دی. هر چې حکومت اراده نه لري، حکومت یې ارزو نه لري چې انتخابات وکړي، نو دا د حکومت پوه شه او ملت پوه شه او جواب یې پوه شه.
نورستاني صاحب ډېر زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت
راکړل.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په کابل کې هر کال نږدې 3000 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله مري، او په دې کې د هوا او د چاپیریال ککړتیا مهم رول لري. نو هغه څه دي چې زموږ چاپیریال او هوا ککړوي؟
دا ډیزلی موټرونه چې دي لوګي کوي ډیر سخت، بس مردار بټېګان دي ګوري لوګي
زیاتره کونه کې پلاستیکونه سزې په بخاري کې چې نور ګوندیان تی نه پاره
مې پروانه چې راځو روجانا بیخې نخ کاری کابل ګرد غبار د غزيات لیدل کی.
دوستا کسانو د یو ځوان په حیث د خپل چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو لپاره څنګه مبارزه کولی شو او مسؤلیتونه مو څه دي، نننۍ تاندې څانګې مو ورته ځانګړې کړې ده چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، د یوې سیمې د چاپیریال ساتل یوازې له کثافاتو او چټلیو د خپل کلي کوڅو پاک ساتل نه دی، بلکې د هوا او اوبو پاکوالی هم هماغومره مهم دی. خو دا چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع د خلکو لخوا یا ډیره جدي نه نیول کیږي او یا بابیزه ګڼل کیږي، ښایي علت یې په هیواد کې روان حالات وي. خو په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په چټکۍ سره په ویلې کېدو دي. همزول، افغانستان چې اکثره خلک یې له نیستۍ او فقر سره مخ دي، غریبې کورنۍ خصوصا په ژمي کې د خپل کور او د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه، کاغذونه، زاړه ټیرونه او نور داسې نسبتا ارزانه توکي سوځوي چې دود یې د لرګیو او ګاز په پرتله ډېره هوا ککړې وي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی د خپل چاپیریال او د هوا ککړتیا په څه کې ویني.
محمد فضل خوګانیوال د ننګرهار ولایت. زمونږ تاسو دغه وطن چې دی، فقر پکې بیخي د حد نه زیات ده. نو عموما د وړو ماشومان چې بعد د ښوونځي نه ځي، پلاستیکونه ټولوي، کاغذونه ټولوي، د دوکانو په مخ باندې د دې سوځولو نه، نو حتی داسې لوګی برابر چې د انسان د سترګې غړونې هم پکې نه کیږي. نو همدغه علت دی چې د افغانستان کې هم مریضي ده زیاتې شوې، هم محیط زیست ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دی.
زه نور محمد یم، د لوګر ولایت د بدخوشنی د کلي اوسېدونکی یم. د لوګر هوا ښه ده، خو بیا هم د ډیزلي موټر چې دي دا لوګی کوي ډېر سخت. بس مردار بټۍ ګانې دي ګوري، لوګی خیزي پوسې هوا ټوله خو د زمونږ کور خو ته راوړي. هممونه ټول بس هغه مردار ټرونه پکې واچي، ټول بس بوی کوي لوګی کوي، هغه خلک ټول مریضانې.
صداقت الله تعالی مد کونړ ولایت. مونږ چې خپل هم کله کافل ته راشو، بیرته چې کور ته ځو، یو مریضه احساس کوو حتمن. په مې پر باندې چې راځو روزانه بیخي نخکاری کابل د ګرد غبار دغه زیات لیدل کیږي.
زما نوم چې سمیع الله، د نور ولایت. خو ښه دي چې غونه پکې سرسبزي شته او په کابل چې دا چاپیریال په بد حالت کې ده. موټرونه چې دي ډېر بد دود لري او زیاتره کونه کې پلاستیکونه سزای په بخارۍ کې چې نور ګاونډیان ته په عذاب دي.
ملګرو، د دغو ځوانانو خبرو ته ورته څه د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه څو ځوانانو، ساجد اسمت ځاځي او حیات الله وحدت، راته لیکلي. خو له خوسته یو ځوان تحسین طاقت سره راته لیکلي دي، وږمه رشیدی درته لولي.
تحسین طاقت له خوست لیکي چې زموږ په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د خښتو بټۍ ډېرې دي. سکاره پکې سوځوي او د سیمې هوا یې دومره خرابه کړې چې مازدیګر په دوو سترګو څه نه لیدل کیږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق وایي چې د ټول افغانستان هوا نه، بلکې د ځینو لویو ښارونو هوا ککړه شوې. دې علت په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د طبیعي زیرمو ډېر استعمال او ځینې نور موارد یادوي.
د حمامو موجودیت په کابل ښار کې چې د ډبرو سکاره سوځي، د یو ستونزه ده. د کم کیفیته تیلو سوځول په وسایطو کې د یو ستونزه ده. بالاخره مثلا د خښتو بټۍ موجودیت د یو ستونزه ده. دا ټول ولی هغه عمده علت د دې معلقو ذراتو موجودیت د هوا په ترکیب کې د خرابه او ویجاړو سړکو موجودیت ته د کابل په ښار کې، یعنی د دې سهم تر 30% پورې ده.
ملګرو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د محیطي صحت برخې مشر کنیشکا بکتاش ترکستاني وایي چې دوی ځینې داسې شواهد له ځان سره لري چې د هوا ککړتیا خلکو ته ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي او دوی د دې لپاره ځینو اړوند ادارو سره په مرسته ځینې هڅې پیل کړې دي.
شواهد وجود داره، مثلا موجودیت امراض تنفسی یا
شواهد ستا چی د چاپیریال او د هوا ککړتیا خلکو ته تنفسی او په ځنګړی ډول ماشومان ته ځینی انتانی ناروغي پیدا کړی دي. دا موضوع ډیره خوشنونکې ده او موږ د عامه پوهاوي لپاره د رسنیو او ملا امامانو په مرسته له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري هڅې پیل کړي دي. کڅه هم کافی نه دي، خو اکثره د ننوایو او حمامونو مالکانو ته مو امر کړی چې خپل ننوایي او حمامونه دي غازی کړي. دوی اوس لرګي او د ډبرو سکاره نسوځوي. کچیر چاتر اوس داسې نیوي کړي او زموږ د تفتیش ډلې ورمندل مجازات بشي.
ټیم تفتیشي ماګر روبرو شوه او نو مجازات خاطر شوه.
دوستانو ښاغلی مدقق بیا یو شمیر پخوانیو ریپورټونو ته په اشاره سره په هوا کې د ځینو مالقه ذراتو یادونه کوي چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پېښ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې البته څو کاله مخکې یوه لومړنۍ سروې په کابل ښار کې ترسره کړله د دولتي ادارات سره په همکاري باندې. په هغې کې موږ ته ډېر واضح راښیي د کابل د هوا په ترکیب کې معلق ذرات لرو چې دا په نامه د پی ایم 10 او پی ایم 5 او پی ایم 2.5 باندې یادیږي. دا هغه ذرات دي چې ډېر واړه دي، په سترګو نه لیدل کېږي، سړی بوی نشي کولی، رنګ نه لري، ولې معلق په هوا کې دي او موږ انسانان دا تنفس کوو او نور ژوندي موجودات. البته دا ارقام د څو کاله مخکې دي. د عامې روغتیا وزارت موږ ته رسمي د مصر شریکه کړې ده چې د کابل په ښار کې تقریبا د کال 3000 کسان څه کم 3000 د تنفسي سیستم د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته متوجه اوسئ چې دغه تعداد د تنفسي جهاز یا سیستم د ناروغیو له امله، منظور دا نه ده چې د هوا ککړتیا د 3000 کسان له منځه وړي، کېدای سي زیات عامل د هوا ککړتیا وي. له 4 میلیارد زیات افغاني زموږ هیوادوال تنها په دغه سکتور کې لګي په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې. عبدالولی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
همزولو کله چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا دومره سره ریده، نو ولې د ځینو هغو سون توکو ارزان قیمت ته خوشاله شو چې هوا ډیره ککړه وي او چې لامل یې ناروغه شونو د لرګیو قیمت څو چنده باید ډاکټر ته ورکړو؟ داسې څه یو ځوان سمیع الله هم وایي.
رښتیا ده چې دا پلاستیک شیان سوځوي او خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. نو ډاکټر ته چې پلاستیک شیان سوځوي او ډاکټر ته ځي، هغه نه ډېر پیسې کېږي. دوا ورته ورکوي او دوا هم پېږي چې غونه کیفیت نه لري، 15-20 روپۍ کېږي او غم نه لري، ګټه هم نه لري.
نو تر دې چې پلاستیکونه وسوځوي
که هغه نه ښه ده، لرګي وسوځوي.
اوس راځو ملګرو دې ته چې ځوانانو ته د خپل چاپیریال او د هوا په پاک ساتلو کې څه کول پکار دي. د افغانستان د ځوانانو د چاپیریال ساتنې ټولنه داسې یو بنسټ دی چې نږدې 400 ځوان غړي لري او کابو 2 کلونو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو په برخه کې یو شمیر فعالیتونه کوي. نیالګي کینوي د پلاستیکونو پر ځای د کاغذ د کارولو وړاندیزونه او د رسنیو له لارې د چاپیریال په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په نیت پیغامونه خپروي. د دې ټولنې یو غړی امین الله جواد وایي
په حدود 1000 نیالګي سه کلم کینولې دي په افغانستان کې او په آینده کال کې تقریبا 3000 نیالګي د کرهنې وزارت هم پیشنهاد کړی ده چې موږ سره کومک وکړي او موږ سږ کال وسو کولی چې دا نیالګي موږ په کابل او همدارنګ په ولایتو کې غرس کړو. او دا یو له پلانونو هم ده چې خپل محیط زرغون کړو او وسو کولی چې د دې له لارې د خلکو صحت ته یو ګټه رسولي او هم محیط ته.
دوستانو د دې ټولنې ویان عبدالله یوسفی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، ترافیکو ریاست، ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت په ګډه همکاري د یوې داسې تفتیشي ډلې یادونه کوي چې په خاصه توګه د حمامونو په برخه کې د فلټر سازي پروګرام عملي کړی دی. دی یو پیغام هم لري.
تیمی جور شده که دو نماینده اداره محیط زیست
در ډله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له اړوندو ادارو سره په ګډه همکاري رامنځته کړې ده او موږ هم ترې خبر یو. دوی عملا د کابل زیاتره حمامونه د یو ځانګړي فلټر په واسطه چې هغه هم یو افغان جوړ کړی دی کنټرول کړی دی چې په هوا کې د مالکه ذراتو مخنیوي کوي. نو موږ ټول ځوانان کولای شو که چیرې زموږ شاوخوا کوم حمام د فلټر په سیستم نه وي سنبال، اړوندو ادارو ته شکایت وکړو او هغوی پرې خبر کړو.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي ملګرو چې د چاپیریال پاک ساتل او د هوا د ککړتیا له منځه وړل یوازې د دولت اړوند موضوع نه ده، بلکې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو له ملاتړ او همکارۍ پرته دا مبارزه ټکنۍ ده. دولت ته د ټولنیزو چارو کارشناس ډاکټر محب الله زغم او خلکو ته یو ځوان محمد نعیم وردګ د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه دغه وړاندیزونه لیکلي چې وږمه رشیدی ولی
ډاکټر محب الله اسلام لیکلی چې د افغانستان اکثره سیمې د کال اقلن 300 ورځې لمر لري، که دولت د حمامونو خاوندان مجبور کړي چې لمریزې ابګرمۍ ولګوي او په کورونو کې هم لمریز نغري او ابګرمۍ ولګول شي، نو که یو خوا به مو د ټایرونو د سوځولو او ترې د تولیدونکو ضرري لوګیو مخه نیولې وي، نو بل خوا به زموږ ځنګلونه له وهلو بچ وي او پیسې به مو هم پر تیلو ګازو او سکرو نه وي لګېدلې. او محمد نعیم وردک لیکلی چې د خپل چاپیریال پاکوالی باید یوازې د ښاروالۍ او نورو ادارو دنده ونه ګڼو، بلکې موږ تاسې هر یو باید د خپل کور، کوڅې، ښار او د خپل هیواد د پاک ساتلو هڅه وکړو. نو همزولو د ښاغلي مدقیق هماغه شعار زه هم تکراروم او دا تاندې څانګې پرې پای ته رسوم چې له طبیعت سره مهربانه واوسئ چې طبیعت له تاسو سره مهربانه واوسي. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی او اورېدلی شئ، pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علامه ملک.